السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو تا او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې دي. دا مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زمليها امیر ساده هر کلی وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه ویان په امیر ساحل.
د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګیسو نل لیکې پروژه چې تاپی نومیږي نن په هرات کې پرانستل کیږي. د پاکستان یو شمیر ګوندونو د مسلم لیگ نون نوماندانو ته په خپلواک توګه د سینټ په انتخاباتو کې د برخې اخیستو پر اعلان انتقاد کړی او شامل وتکو پر غوته ښار بمباریو ته دوام ورکړی چې پکې تر اوسه 370 کسان وژل شوي دي. د تاپی پروژه نن په هرات کې پرانستل کیږي چې د ترکمنستان، پاکستان، هند او کوربا افغانستان لوړپوړي چارواکي پکې ګډون کوي. د پاکستان دولتي راډیو وایي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون په ترکمنستان کې ولسمشر قربان ګلی بردی مامدوف سره د لیدو پر وخت ویلي د تاپی پروژه د هیواد د انرژي ضرورتو پوره کولو لپاره اړینه ده. هلته افغان ولسمشر اشرف غنی نن ترکمنستان ته ورغلی دی او هلته یې له چارواکو سره لیدلی دی. له هغه څه ځایه چې دا مشران چارواکي راستانه شي نو د جمعې تر لمانځه وروسته به د تاپی پروژې د افغانستان برخه پرانیزي. د افغان ولسمشر دفتر وایي د تاپی پروژه کې د ګیس نل لیکې ترڅنګ د برښنا، د انټرنیټ، د نوري شبکې او اورګاډي پټلۍ پروژې شامل دي. د تاپی د پروژې چارې په 2015 زیږیز کال کې په ترکمنستان کې پیل شوې او اټکل کېږي چې افغانستان به د خپلې برخې کار تر 2019 بشپړ کړي. وروسته به دا پایپ لاین له پاکستانه تر هند رسی. د پروژې د افغانستان د برخې پرانیستې ته د ترکمنستان ولسمشر قربان ګلی بردی مامدوف، د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د هند بهرنیو چارو ریاستي وزیر ایم جی اکبر هم ورځي. د پاکستان یو شمیر ګوندونو د انتخاباتي کمیشن پر دې اعلان انتقاد کړی دی چې د مسلم لیگ نون نوماندان دې په خپلواکه یا آزاد توګه د سینټ په انتخاباتو کې برخه واخلي. انتخاباتي کمیشن دا اعلان پرون تر هغې وروسته کړی چې د چهارشنبې پر ورځ سپریم کورټ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له مشرۍ هم نااهل کړ او په خپله لنډه فیصله کې وویل چې د تیر کال په جولای کې د پارلمان د غړیتوب له نااهلۍ راهیسې چې نواز شریف د ګوند د مشر په توګه څومره اقدامات کړي هغه باطل دي. خو د جمعیت علماء اسلام، فی پښتونخوا، ملي عوامي ګوند او عوامي نشل پارټۍ مخکښانو تیر ماښام له مشال راډیو سره په خبرو کې د سپریم کورټ پر فیصلې او د انتخاباتي کمیشن پر اعلان نیوکې وکړې او زیاته کړه چې دا ډول اقدامات د پاکستان جمهوریت زیانمنوي. د مسلم لیگ نون وایاند صدیق الفاروق پرون ماښام وویل د انتخاباتي کمیشن او سپریم کورټ پریکړې ناسمې دي چې دوی به په ولسی طاقت مخې ته درېږي. د پاکستان د مالی چارو ریاستي وزیر وایي د افغانستان د بګرام او څرخی پله په زندانونو کې څه د پاسه 200 پاکستانیان بندیان دي. رانا محمد افضل تیر مازیګر په سینټ کې د پښتنو ځواب ورکولو پر وخت ویل په کابل کې د پاکستانی سفارت چارواکو کې تر هڅو وروسته وتوانېدل چې په بګرام کې له ځنو بندیانو سره وویني. افضل ویل د زندانیانو روغتیایي حالت ښه دی خو افغان حکومت دوی ته له هر یوه سره د جلال لیدو اجازه نه ورکوي او نه هم ورته د هغوی د جرمونو په اړه معلومات ورکړي.
These could be criminals also wanted in Pakistan.
دوی وایي دا زندانیان کې د شی مجرمان وي چې پاکستان ته هم خای مطلوب وي. خو د دې باوجود موږ دا معلومه کړې چې هغوی په کومو جیلونو کې بندیان دي او موږ یې د پیژندګلوۍ په اړه د پوره معلوماتو ترلاسه کولو او د هغوی د خوشي کولو هڅې کوو. خو په دې اړه زموږ او د افغان حکومت ترمنځ اختلافات دي.
رانا افضل زیاته کړه چې په پاکستان کې د دې بندیانو کورنیو له حکومته هیڅ غوښتنې نه دي کړې او دوی له څرخی پله زندانه د یوه بندي تر خوشي کېدو وروسته له نورو خبر شول. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیر ماښام مشال راډیو ته تایید کړه چې په افغان زندانونو کې پاکستانیان هم بندیان دي خو نور معلومات یې ورنه کړل. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. شامی حکومتي الوتکو او توپونو پرون پر 15 ورځ هم له دمشق سره نږدې پر غوطه ښار بمباریو ته دوام ورکړ. هغه ښار د یاغیانو په کنټرول کې دی او ملګرو ملتونو تیر مازیګر د هوایی بمباریو د درولو غوښتنه کړې. د شام لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر پانوس مومسیز ویلي د یکشنبې اتوار له ورځې راهیسې د شامی حکومت او د ملګرو په عملیاتو کې لږ تر لږه 370 کسان وژل شوي دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه وشوه چې پکې په ټول هیواد کې د اوربند په اړه خبرې وشوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویسلی نیبینزیا په غونډه کې د قرارداد پر متن سلا نه شو او پکې د بدلونونو وړاندیز وکړ. د مونټینګرو چارواکي وایي په سربیا کې زیږیدلی یو کس پر امریکایي سفارت د یو چوونکي توکي بریت وکړ او بیا یې د ودانۍ بهر ځان وژنکې چاودنه وکړه. څارنوالانو او پولیسو تیر مازیګر ویل د دې کس نوم دالیبور جوکوویچ دی چې د پخوانی یوګوسلاویا سرتیری و او د ناټو ضد نظریات یې لرل. د امریکا او مونټینګرو چارواکي وایي په پلازمینه پودګوریسا کې په شوې دې پیښه کې د سفارت دننه هیڅوک نه دی ژوبل شوی. دا پیښه د چهارشنبې او زیارت ترمنځ د شپې شاوخوا 12:30 بجې شوې ده. چارواکي وایي بریدګر په 1986 زیږیز کال کې د سربیا په کرالیوو ښار کې زیږیدلی و او لومړی یې د لاسي بم حمله وکړه. چارواکي وایي د امریکا د پلټنو وفاقي اداره هم په تحقیقاتو کې شامله ده. پولیس چارواکو د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل بریدګر په بودګوریڅا کې اوسېده. او د پاکستان سوپر لیگ په نوم د شلوریزه کرکټ اتلولي بیګا په متحده عرب اماراتو کې پرانیستل شوې. پرانیست غونډې ته د نړۍ ګڼ لوبغاړي، هنرمندان او خلک ورغلي ول. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر نجم سیټي په وینا کې وویل د سوپر لیگ د دې سیالیو له لارې په خپل هیواد کې د نړیوال کرکټ د لوبو په کولو توانېدلی دی. تر پرانیست غونډې وروسته لومړۍ سیالي وشوه چې پکې ملتان سلطان لوبډلې د پېښور زلمي هغې ته په 2 وکټو ماته ورکړه. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ نن د جمعې تر مونز وروسته په هرات کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګیسو پایپ لاین پروژه پرانستل کیږي. خلک د دې پروژې په اړه څه نظر لري؟
تنها د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان، ایران، د هند دوه هیوادونو لپاره هم د افغانستان څخه ګټه اخلي.
د پاکستان یو شمیر ګوندونو د مسلم لیگ نو نمائندانو ته د سېنات په انتخاباتو کې په خپلواک توګه د برخې خستو پر اعلان انتقاد کړی دی. پاکستان وایي سده پاسه 200 پاکستانیان د بګرام او سرخی پله په زندانونو کې بندیان دي. کابل هم دا خبر تایید کړی. د شفافیت نړیوال اداره وایي د حکومتونو د درغلو په اړه رپورت ورکوونکي خبریالان له لویو ګواښونو سره مخامخیږي.
وہ جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ تو لکھنے کے بعد آپ پر اٹیک ہوتے ہیں، ادھر یہ ہے کہ جب آپ موقف لیتے ہیں تو بات مالکان تک پہنچ جاتی ہے اور آپ کی خبر ادھر ہی کل ہو جاتی ہے.
د افغانستان د ختیځ ولایتونو خلکو غوښتنه کړې چې برېښنایي تذکرې دې په ولایتونو کې هم وویشل شي. د ښځو د حقونو فعالانه وای نو رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره پاتې شه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، نن د جمعې د مونځ وروسته د افغانستان په هرات ولایت کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګیسو پایپ لاین پروژه پرانستل کیږي. دا وخت را سره په کابل کې د مشال ریډیو خبریال اکرام الله اکرام په هغه ځای کې موجود دی، په سیمه کې موجود دی. د هغوی نه تپوس کوو چې څه معلومات لري. ستړی مش اکرام الله اکرام، تاسو څه معلومات لرئ؟
بیره جی تمانا نن تاسو ته سلام او د مشال رادیو اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن له وروسته په هرات ولایت کې د ټاپي د ګازو د پایپ لاین د پروژې افتتاحیه پروګرام پیل کیږي. له دې نه وړاندې د دغه پروژې افتتاحیه د ترکمنستان په چشمه سیمه کې ترسره شوه. په دغه ناسته کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، ترکمن ولسمشر بیردی محمدوف، د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د هند استازي جاوید اکبر ګډون کړی و. د افغان مشر غنی دې غونډې ته وویل چې نن د جنوبي اسیا سترګې شمال او مرکزي اسیا ته دي او افغانستان د دې هیوادونو د نخلېدو یوه نقطه یاده کړه. غنی د ترکمنستان له مسؤلینو او خلکو نه مننه وکړه چې په دې برخه کې شپه ورځ کار وکړ او دې پروژې ته یې عملي بڼه ورکړه. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا هم وویل چې ټاپي پروژې دا و خودل چې افغانستان پاکستان هندستان او ترکمنستان اقتصاد ته د عمده بحث په سترګه باندې ګوري خبرې غنی هیله و خود چې راتلونکي نسل به دا باور خپل کړي چې موږ د یو ستر لیدلوري بنسټ کې خود او دا لیدلوري کولی شي چې پر بېوزلۍ افراطیت او بیکارۍ باندې برلاسی شي. د دې ترڅنګ خاغلی غنی دا هم ویل چې افغانستان د نخلېدو سیاست لري نه د بیلوالي سیاست. نوموړي وویل چې دا مهال له یوې پیړۍ جلاوالي وروسته جنوبي اسیا د افغانستان له لارې له مرکزي اسیا سره تړل کیږي. په دغه غونډه کې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه برخه اخیستې وه. نوموړي وویل چې ټاپي یو حیاتي پروژه دا د سیمه او د پاکستان لپاره د اقتصادي پراختیا ضمانت دی. هندي استازي جاوید اکبر چې په بهرنیو اړیکو کې د هند خاص استازي دی هغه غونډې ته په خپلو خبرو کې ټاپي پروژه د سیمه د هیوادونو لپاره یوه مهمه اقتصادي پروژه یاد کړې. وویل چې دغه پروژه د سیمه د امنیت او د ثبات ضمانت هم ورکوي. ترکمن ولسمشر بردی محمدو هم خبرې وکړې. ویل چې ترکمنستان تیار دی چې په سیمه کې دغه ډول نور ستر اقتصادي پروژې هم پلي کړي. ښاغلي محمدو زیاته کړه ویل چې د ټاکوجي په عمل کېدو سره دا وښودل شو چې د سیمه هیوادونه له یو بل سره اړیکې پراخوي او له دې نه وروسته به دغه هیوادونو ترمنځ راشه درشه ډېره شي. دغه ناستې دوهمه برخه به لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د جمعې له لمانځه وروسته په هرات ولایت کې پیلېږي. ځانګړي مراسم نیول شوي دي ورته.
امنیتي حالت څنګه دي؟
هو بالکل سخت امنیتی تدابیر نیول شوی دی. د دې غونډې لپاره زرګونه نور ځانګړي ځواکونه هرات ولایت ته رسیدلي دي او ټول لارې د ترافیکو پر مخ باندې تړل شوی دي. ځانګړي امنیتی تدابیر نیول شوی او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دین وړاندې ډاډ ورکړو چې دغه ناسته به په بشپړ سم حالات کې تر سره کیږي او هیڅ یو ډول مشکل به نه رامنځته کیږي.
سمه ده. ډیره ډیره مننه اکرام الله اکرام چې تاسو موږ ته معلومات راکړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. تاسو واوریدل د ټاپي پروژې رسمي پرانستنن په هرات کې کیږي چې د ترکمنستان پاکستان هند او کوربا هیواد افغانستان لوړپوړي چارواکي پکې ګډون کوي. د ګیس نلی کې د پروژې چارې په 2015 کال کې په ترکمنستان کې شروع شوې او اټکل کیږي چې افغانستان به د خپلې برخې کار تر 2019 کال مکمل کړي. وروسته به دا ګیس پایپ لائن له پاکستان تر هند رسی. نجیب امیر د تاپی پروژې پرانستو او د دې د پاکستان او افغانستان پر اړیکو اغیزه کتنه کړي.
د ولسمشر د مانې ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی مشال لډیو تویل د غازو په دغه پروژې کې د ترکمنستان افغانستان هند او پاکستان ترمنز د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټا برېښنا پروژه په هرات فراو کندهار ولایتونو کې درې سب سټیشنونه د نوري فایبر شبکه او د اوسپنې پټلۍ پروژې شامل دي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی د ټاپي پروژې له برکته د افغانستان او پاکستان اقتصادي ګټو پړوي
چې د پاکستان کمرشل استعمال د پاره کار اورسی نو پاکستان ته هوبا دا کم از کم دو چنده فائدہ ورکی په قیمت کې په استعمال کې هم او کا افغانستان تر اورسو نو افغانستان بد دا بد پاکستان لیول تر اصلو کې فلس انفلیکشن کا لکه ته الته سمای کاری وشي نو دا کمرشل استعمال چې دې پوجا باندې با دا پاکستان سره نږدې راشي. ولې چې الته کې مدنیات ډیر دي
اکرام هوتی وای دا کټه هله تر لاسه کیدی شي چې په افغانستان کې د یادې پروژې سم امنیت ونیول شي او دورانکارو لورانی خوندې وساتل شي. په پیښور پوهنتون کې د سیمایزو مطالعاتو د مرکز په خوانی مشر ډاکټر سرفراز بیا د ټاپي پروژې په اړه ډیر خوشبینه نه دی.
اس کار نه شوه او پاکستان کې دنه اس کار نه شوه او هند او پاکستان آپس کې دا یو ډېره خبرې کړې دي خو سو امریکا ریس نه دی کړی.
خو د پاکستان په خوانی سفارتکار او د سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر وای ټاپي با سیمه تامنیت راولي
کوم دا غرنګ واړ واړ ګامونه چا خلی د خیلارې په طرف لو بیا سړک جوړی کی د خیلارې وال خو خبره ده چې ترکمنستان گیس افغانستان پلار پاکستان تو بیا انڈیا تھا جی نو دې غوا مطلب شو چې لکه مغا علاقہ چې په کومه کې دا ګیس راځي دا به پر امن علاقہ وي نو چې افغانستان علاقہ پر امن شي خو پاکستان ته امن دا ہے.
هلته په افغانستان کې د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وای د ټاپي د امنیت لپاره مکمل انتظامات شوي دي.
ټول امنیتي او دفاعي قوتونه د دې ژوند دي چې د هغوی امنیت بنسي. دې په اګه پوره فکر شوی دی. ټول ته د دې ورته نیول شوی دی.
د ټاپي پروژه چې مقدماتي کارونه په 2015 کال کې پیل شوی د اټکل لمخې په 2019 کال کې به بشپړ شي.
داو نجیب عامر یو خبر چې هم دا اوس را ورسېدو افغان طالبانو په یو اعلامیه کې چې مشال ریډیو ته را لېږلې ویلې دي د افغانستان پاکستان ترکمنستان او هند ترمنځ د ګیسو د نلیکې د غزولو یا تاپی له پروژې ملاتړ کوي او دوی باید د امنیت په حق له مرسته وکړي. هم په دې موضوع خبره کوو. په ریپورت کې تاسو د تاپی پروژې د افغانستان برخې د چارو پیلې دو او د پاکستاني او شنونکو نظر واورېدو. په افغانستان کې شنونکي څه ګڼي چې د تاپی د ګیسو پروژې به پر هغه د سیمې سره اغیز لري؟ د دې معلومولو لپاره احمد تکل په کابل کې د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز لمشر حلیم الله کوسری سره خبرې کړې دي او ورنه پوښتلي چې د افغانستان امنیتي حالاتو ته په کتو څومره باوري دي چې دا پروژه به عملي شي.
د ټاپي د پروژې امکان خو ډېر زیات شوی دی، ځکه اوس دا تر هرات پورې تر افغانستان پورې رسېدلې ده او د افغانستان نه به غږیږي. جنوبی آسیا بالخصوص هندوستان او پاکستان انرژي ته ډیر ضرورت لري او هغه هم غواړي چې دا پروژه تطبیق شي او مخکې لاړ شي. ترکمنستان هم غواړي چې د خپل منابعو نه فائدہ واخلي، خپل اقتصاد قوي کړي او د دې چې کومه انرژي لري دا جنوبی آسیا ته ورسي. نو کوبر ټول هیوادونه هم هندوستان، پاکستان، افغانستان او ترکمنستان ټول غواړي دې ته مایل دي چې دا پروژه باید
تدبیر یو مخکلار شي. تاسو مخکې یادونه وکړه کوسری صاحب چې پاکستان او هند دواړه انرژي ته ضرورت لري، خو پاکستان او هند انرژي ته ډیر ضرورت لري که په افغانستان کې هغه څه ته چې ویل کیږي ستراتیژیک عمق یا ژورتیا ده.
پاکستان خو هغه خپل چې هدف په افغانستان کې خو په عین وخت په دا کوشش هم کوي چې کوم اقتصادي پرمختګ په منطقه کې کیږي هغه د سیاسي شخړو او د سیاسي اهدافو نه ستدا کې. دا د پاکستان یو مهم هدف و، همیشه دی دا استدلال کړی دی. پاکستان دې ته اوس راځي سوې ده چې دا پروژه تر هندوستان پورې ورسیږي. او دویمه خبره دلته دا ده چې که چېرې دا پروژه مخکې لاړ شي، افغانستان به تر یو حده پورې په پاکستان باندې پورته لاس ولري او په عین وخت کې پاکستان به په هندوستان باندې پورته لاس ولري. نو دا یو اقتصادي قوت ده چې دغو مختلفو هیوادونو ته ورکړ کیږي. خو په عین وخت کې پاکستان هم زه په دې اند یم چې دې ته مجبور نه کړي چې په افغانستان کې خپل سیاسي اهداف چې دی لري نه لاس واخلي. هغه افغانان طالبان چې په افغانستان کې فعالیت کوي بالعموم د ټاپي پروژې باره کې مثبت نظر لري.
په کابل کې د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز لمشر حلیم الله کوسری سره تاسو خبرې اوریدلې. اوریدونکو د تاپی په اړه خبرې کوو. په افغانستان کې د ګیسو د پایپ لاین د پروژې په اړه خلک څه نظر لري؟ د افغانستان نه یو څو غږونه لرو.
خانګوریم د نو بهر د دې ګټه به داسې سره د بیان کوم چې دې کې نه یوازې د یو فرد یا دوه فردو فایده ده، بلکې د ټول افغان ملت فایده ده. په دې کې او هر فرد د دې امنیت په تامین کې باید ونډه واخلي او د امنیت کې باید اشتراک وکوي.
حجت لایم له مرکز څخه د ټاپي پروژې کومه ګټه چې دی اول خو زمونږ خپل فرایورونو ته دی، په دې خاطر چې د ټول فرایان او د ټول افغانستان وګړو بلخصوص دغه همسایه ګاونډي هیوادونو ته دی، تنها د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان، ایران، د هند دوه هیوادونو لپاره هم د افغانستان څخه ګټه اخلي.
شهاب الدین تیموری هم د هرات ولایت اوسیدونکی. ټاپي پروژه چې دی یو د افغانستان لپاره یو غټه لو امن منفا پروژه ده چې د افغانستان د سوان د لحاظ څخه بډا کوي.
زما نوم حاج محمد داوود امید دی، زه د منطقي اوسیدونکی یم. دا پروژه چې ده د ترکمنستان شروع کیږي تر هندوستان پورې رسیږي. د دې پروژې اهمیت ډیر دی. اول په اول زموږ افغانان په کار بوختیږي او دوهم زموږ اقتصاد ډیر وده کوي، زموږ اقتصاد وده کوي او دریم امنیت تامین کیږي.
محمد رسول د ټاپي شرکت ډیر یو ښکلی پروژه ده. ان شاء الله که دا پروژه په سر ته ورسیږي نو د منګ افغانستان ما ډیر یو عایدات لاسته راوړي او ډیر په پیشرفت وکړي. دا ټول افغانستان په ګټه ده. دا ټاپي پروژه ان شاء الله چې ټول افغانستان ما د باندې خوشاله وسیږي په دې پروژې باندې.
مهدی نور یم په دې ډیر خوشاله یم چې د ملت یو ستر هیله تر سره شو او نن د ملک د پرمختګ د لارې د پاره ډیر هیله مند یم. غیان ورتلونکي ته هیله من کړم. د ټاپي پروژې دا نه یوازې یو پروژه ده بلکې د یو د صلح د پاره یو نیک قدم دی چې ان شاء الله کولای شي افغانستان د نوري منطقې سره وصل کی.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو د انتخاباتي کمیشن او سپریم کورټ پر هغه فیصلو انتقاد کړی چې ورسره د مسلم لیگ نو نماندان به په خپلواک توګه د سېنات په ټاکنو کې برخه اخلي. سپریم کورټ د شورو په ورځ د مسلم لیگ نو مشر نواز شریف د ګوند له مشر نه اهل کړ. نو د انتخاباتو کمیشن بیا پرون ویل د مسلم لیگ نو نماندان به د ګوند لخوا په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. نجیب عامر په دې موضوع د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړې.
د پاکستان یو شمیر ګوندونو د انتخاباتو د کمیسون پر هغه پریکړه اعتراض کړي چې د مسلم لیگ نون ګوند د سېنات لپاره امیدواران به په آزاد حیثیت برخه اخلي. د ګوند تر بیرغ لاندې ځکه برخه نه شي اخیسته چې د ګوند مشر نواز شریف د سپریم کورټ لخوا نه اهل اعلان شوی او د هغه لخوا ټاکل شوی امیدواران نشي منل کېده. د مسلم لیگ نون ګوند ویان صدیق الفاروق مشال رډیو ته ویل ځنی عناصر په لوی لاس د سېنات د انتخاباتو د خرابولو هڅه کوي.
انڈیپینڈنٹ حیثیت میں لے سکتے ہیں گویا ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں
وزدا ویل چې زموږ امیدواران د آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه واخلي. دا خو دوی هڅه کوي چې زموږ کسان دې ته تشویق کړي چې خپلواک نوماندانو په حیث دې برخه واخلي. د مسلم لیگ نون امیدواران دې نه وي خو موږ به که خدای کول د دې صورتحال مقابله کوو. دا فیصله غلطه ده.
په پاکستان کې د سېنات انتخابات د مارچ په 3 نیټه ترسره کیدونکي دي. په سیاسي چاپیرچل کې داسې ګونګوسي هم خورې وي چې ښایي د سېنات انتخابات وځنډيږي. خو د جمعیت علما اسلام یو مشر مولانا جلیل جان وایي د پروسې د ځنډ مخنیوي په خاطر د انتخاباتو کمیسون د پریکړه کړې ده.
نو هغه یو منځواله لار وروسته چې کمیسون یې یاد آزاد حیثیت باندې الیکشن کې حصہ اخیستل شي او بیا د جمهوریت کول شي نو هغه د سېنات انتخابات د پوسپون کول نه بچکل اوس پورې خدا آواز او چې دی اوټ دی کنه. لیکن یو لار وي سلا چې دی ساغسته چې انتخابات روان دي او سیاسي خلکو کردار کوشي او سیاسي خلکو دا دغه سي فیصله او دغه سي الیکشن نا بای پاس کول یا مطلب چې الیکشن نا معلوم کول دا یو خرو جان نه دی بس مونږ وي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تړاو لرونکو سېنېټر عثمان کاکړ وای د الیکشن کمیشن دغه پریکړه د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره د خپګان وړ ده.
دا سمانه لري چې د سېنېټر هغه کې پاتې ده د مکرې دي مخته دا وکړه کته هغه ناري د کار نشي کولای څه وایي دا قانون دي ساده دغه دی نقطه دا وکړه چې دغه چیرمن چې دغه ته اجازه ورکړه چې هغه کاغذ جمع کړي لازم ده پاتې دي هغه اجازه هم نه ورکړي. نو دا طریقه چې دا د فیډریشن لپاره د جمهوریت لپاره او د جمهوریت لپاره معنی نیک شګون نه دی.
هملته په سېنات کې د عوامي نېشنل ګوند غړی الیاس بلور وایي دوی غني چې د سېنات په انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون د امیدوارانو د پارټي په بنیاد د برخې اخیستو مخنیوي کول جایزه خبره نه ده. دی وایي که د مسلم لیگ نون کسان آزاد حیثیت باندې هم په الیکشن کې برخه واخلي بیا به هم د ګوند سره تړلې پاتې کیږي.
او غوا صدا پاتې پرېزنت او هغه خپل دفتر باندې وځي او باقي دا نه چې اما هغه خبره به نور څه خاص بنه خو هغه یې الکان چې دی د څونه ممران د جوړېږي ټول مسلم لیگ ګوند ته یوم داسې نن دې یاد باندې
دا مسلم لیگ نون ګوند ویان صدیق الفاروق وایي دوی د الیکشن کمیشن د یادې پریکړې خلاف سپریم کورټ ته هم نشتلې ځکه چې هلته نه هم دوی د انصاف توقع نه لري. نو دوی به په عوامي فشار د داسې پریکړو مقابله کوي.
دا و نجیب عامر تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د سواد په امنیتي پوستو د خلکو د زورونې یا سخت تلاشه پاړه بحث شوې ده. د اسمبلی غړو له حکومت غوښتنه کړې په سواد او نورو سیمو کې د غیر ضروري امنیتي پوستې ختم کړل شي. تفصیل ګل ایاز را کوي.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې حکومتي او مخالف غوندونو غړو په سواد کې د امنیتی پوسټو باندې د عامو خلکو ستونزو په اړه بحث کړي او حکومت یې غوښتنه کړي چې په دې لړکی ګامونه پورته کړي. لسوات د واکمن تحریک انصاف غوند غړي او د وزیر اعلی سلاکار ډاکټر امجد علي په سواد کې سکیورټي چیک پوسټو په حق له بحث وکړ او ویل چې په سواد کې امن راوستو کې امنیتی ځواکونو قرباني د ستاینې وړ دي، خو دا مطلب نه دی چې په دغه پوسټو خلک بې له جرمه تنګ کړل شي. په صوبائی اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک ویل چې په امنیتی پوسټو خلک ډیر زیات ځپل کیږي او بل پلو د پر امن مظاهرچانو پر ضد د ترهګرۍ ضد مقدمه هم جوړول کیږي. د زیات کړه د سوات امنیتی پوسټو په اړه د کامی وطن پاټۍ انیسا زیب طاهر خیلی د پاکستان پیپلز ګوند سلیم خان او د پاکستان تحریک انصاف فضل الله هم په دغه بحث کې برخه واخسته او له حکومت غوښتنه وکړه چې په هغه سیمه او د صوبې په نورو برخو کې غیر ضروری چیک پوسټونه ختم کړل شي. په دې موقع د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان ویل په یو قام کې دومره کرکه او نفرت پیدا کړ شوې دي، د دې ملک نظریاتي پولي چیرل شوې دي. دا ملک د اسلام په نامه جوړ شوی وو، خو دلته دا احساس ورکول کیږي چې تاسو پښتانه یې. په سوات کې تیر ونی پر پوسټو د خلکو د مبینه زورونی پر ضد مظاهره شوې وي چې روستو پکې د ځینو کسانو پر ضد مقدمه هم درج کړل شوې وي.
دا مشال ریډیو ده.
په بنو کې نرخځیو تور پورې کړي چې لا دریو کلونو راهیسې د موسیقۍ په پروګرامونو بندیز لګول شوی دی. دوی مشال ریډیو ته ویل پولیسو ورته د ګیرې پرېښودو هم ویلي، خو پولیس د دوی ادا تور ردوي خو په پروګرامونو یې بندیز تاییدوي. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
په بنو کې نرخځیان وایي له درو کلونو راهیسې پولیسو د موسیقۍ عوامي پروګرامونه بند کړي دي. دوی وایي ورته ویل شوي چې ګیره پرېږدي او له بنو څخه ووځي. په بنو کې یو نرخځي کومل مشال راډیو ته وویل بندیز د ژوند اقتصادي حالت اغیزمن کړی دی.
دریم کول شو دی چې میز پروګرام نه بند نه نا پروګرام د نتشې د میستر راځي کمرې شنو سي 15,000 کرایې میز کمرې نه میز کله وړي کی پروګرام تسي نه الیارې ویلوډ وی پولیس والے بیا میزون سي بتا او ته سي داخته ولې و چاہیے اور ګیره پریز دی اور تبلیغ ته لوړ شي میز ته مزاخ کوي میز ثاني ور کوي دا څوکي ته بيزي میز کسون ټول
کومل وای د دوی کوټو ته اور چول شو چې ورسره تاوان نور هم زیات شو.
دوا مشر دینه دغه بنگلشه اور لګدل د پروګرام ته تلوینه خوځ سره مکیر تا خطے اوڑی وی میر پلور تا دا اوڑی دی اور 32,000 یو کمرے سے پٹ شوی دی اور بل بنگل سے پتن سمرا شوی دی دا مشتا نقصان کڑا دا نا بیر خفا اور بیا مشتا وی حکومت جے تو سے ولے دا چار کئی دا بنا پریز دی نا دا خبر مشتا کئی نا مش خو اخپل انصاف غوری نا مشتا سے نہ روکی نا مشتا فنڈ روکی نا تشرو مش حکومت تا دا کی مشتا انصاف روکی کی مش اخپل ریسکو گٹی دلتا.
یو بل نرخځای رانی وای پولیس ور باندې فشار اچوي چې خپل هنر او کار پرېږدي. دی وای ک خپل کار پرېږدي بیا به څه کوي.
منګانی پروګرام نه بند کړی دی پولیس والا درې کال او شو لکه کومرو پروګرام نن چلا شو دی پولیس والا را چې منګ به عزت او منګ تاړو ته بوزي پولیس له خو پکاره منګ یې عزت ته انسان من صدا وي چې تاسو دا کار پرې دی دې نه دا سه ګری پرې دی من خدا پن دی منګ خدا کار نه شو پرې خسته دا اوس منګ پن دی دا دې چې اوس منګ به رزق وکړي نه بلا اوس منګ بل کاشتر نه او نو حکومت منګ څه کوي چې منګ دا کار پرېرو.
خو د بنو پولیس د نرخ زه تور ردوی وای هی چاته د ګیره پر خودو نه دی ویلی. البته پولیس چارواکی تاییدوي چې د موسیقي پر عوامي یا میدانی پروګرامونو یې بندیز لګولل دي. په بنو کې په خوا داسې پروګرامونه آزاد ول، خو څو کال مخکې چې په یو میدانی پروګرام کې جنجال وشو او بیا د ډزو په پیخه کې یو پولیس افسر او د پیښور های کورټ ته هغه وخت مشر قاضي دوست محمد دوورونه وژل شو، نو هغه نوټس واخیست او پر دې پروګرامونو
بندیز ولګیت.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. لن خبرونه لا پامیر ساحله.
نن د تاپی پروژې پرانیستا په هرات کې کیږي او ټاکل شوی ده چې دا پرانیستا د ماسپخین تر د جمعې تر لمانځه وروسته وشي. هلته افغان طالبانو نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې نه یوازې د دې پروژې ملاتړ کوي بلکې د خپل نفوذ په سیمو کې به یې د امنیت پام هم کوي. د پاکستان یو شمیر ګوندونو د انتخاباتي کمیشن پر دې اعلان انتقاد کړی دی چې د مسلم لیگ نون نمائندان دې په خپلواکه یا آزاد توګه د سینټ په انتخاباتو کې برخه واخلي. انتخاباتي کمیشن دا اعلان پرون تر هغه وروسته کړی چې د چهارشنبه پر ورځ سپریم کورټ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له مشرۍ هم نه اهله کړ او په خپل لنډه فیصله کې ویل چې تیر کال په جولای کې چې د پارلمان د غړیتوب له نااهلۍ راهیسې نواز شریف د ګوند د مشر په توګه څومره اقدامات کړي هغه باطل دي. د پاکستان د مالی چارو ریاستی وزیر وای د افغانستان په بګرام او سرخی پله په زندانونو کې څه د پاسه 200 پاکستانیان بندیان دي. د خبر رانا محمد افضل تیر مازیګر په سینټ کې د پښتنو ځواب ورکولو پر وخت کړی ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیر ماښام مشال راډیو ته تایید کړ چې په افغان زندانونو کې پاکستانیان هم بندي دي خو نور تفصیلی ورنه کړ. شامی او حکومتي الوتکو او توپونو پرون پر 15 ورځ هم له دمشق سره نږدې پر غوطه خار بمباریو ته دوام ورکړ. هغه خار د یاغیانو په کنټرول کې دی او ملګرو ملتونو تیر مازیګر د هوایی بمباریو د درولو غوښتنه کړې ده. د شام لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر پانوس مونسیز ویلي د یک شنبه یا اتوار له ورځې راهیسې د شامی حکومت او د ملګرو په عملیاتو کې لږ تر لږه 370 کسان وژل شوي دي. د مونټینګرو چارواکي وایي په سربیا کې زیږیدلی یوه کس پر امریکایي سفارت د یوه چوونکي توکي برید وکړ او بیا یې د ودانۍ بهر ځان وژونکي چاودنه وکړه. څارنوالانو او پولیسو تیر مازیګر وویل د دې کس نوم دالیبور جوکوویچ دی چې د پخوانۍ یوګوسلاویا سرتیری و او د ناټو ضد نظریات یې لرل. او د پاکستان سوپر لیګ په نوم د شل اوریزه کرکټ اتلولي بیګا په متحده عرب اماراتو کې پرانیستل شوې ده. تر پرانیست غونډې وروسته لومړۍ سیالي وشوه چې پکې ملتان سلطان لوبډلې د پېښور زلمي هغې ته په 2 وکټو ماتې وکړه.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. زموږ همکار پامیر ساحل د پاکستان د ورځپاڼو ځینې مقالې لوستې دي او مهم ټکي تاسو ته دروړو.
له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز لیکي پر داسې وخت چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بخت خراب شوی، د پخوانی پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف راتلونکو بهتر ښکاری، ځکه چې د اسلام آباد پولیسو عدالت ته ویلي چې نوموړي شاوخوا یوه لسیزه مخکې د لال مسجد یا سور جومات په پوځي عملیاتو کې د خطیب غازی عبدالرشید په وژنه کې لاس نه لاره. ورځپاڼه وایي دا د پولیسو یو ساده بیان ښکاري، خو سږ کال په اوړي کې د ټول ټاکنو په تناظر کې که ورته ولیدل شي نو کېدای شي دا یو مهم اقدام وي. ډیلی ټایمز لیکي په پاکستان کې د سیاسي چارو پوهان دا ګڼي چې د لال مسجد عملیاتو د مشرف سیاسي زوال ته لار برابره کړه او بیا د وکیلانو تحریک هغه نور هم کمزوری کړ. ورځپاڼه کاږي اوس د پولیسو د بیان له کبله مشرف ښایي بیا زړور شي او کېدای شي په انتخاباتو کې د ګډون لپاره هیواد ته ستون شي. د پاکستان پوځ د 2000 زیږیز کال په جولای کې د اسلام آباد په سره جومات کې عملیات کړي ول. پخوانی جنرال پرویز مشرف هغه مهال ولسمشر او د دې عملیاتو له کبله ورباندې انتقادونه زیات شوي ول. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د لسیزو ناکراریو له کبله لکونه افغانان په پاکستان کې اوسي او همالته زیږیدلي او لوی شوي دي، خو د پاکستان له لوري د کډوالو د ایسارېدو د مودې بیا بیا غځول د هغوی د برخلیک د انتظام سمه لار نه ده. ورځپاڼه وایي پاکستان ته پکار دي چې له افغان کډوالو سره باوقاره چلند وکړي او د هغوی د ستنېدا منظم او سم پلان جوړ کړي. د اکسپرس ټریبیون په خبره دا ښه خبره ده چې پاکستان د کډوالو د ستنېدو په برخه کې له نورو هیوادونو مرسته وغواړي، خو ورسره اسلام آباد باید دا باوري کړي چې خپل هیواد ته د افغانانو د ستنېدو بهیر اسانه کړي. ورځپاڼه زیاتوي په افغانستان کې امنیتي حالات لا هم خراب دي، نو ځکه اسلام آباد باید د کډوالو موضوع ته د انسانیت یا بشریت له نظره وګوري او د دې لپاره باید یو اوږدمهاله پلان جوړ کړي او د کډوالو د ستنولو پر وخت افغانستان اقتصادي حالت هم په پام کې ونیسي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې مونږ د وال سټریټ جرنل او نیوز ویک مجلې مقالې راخستې دي. جرنل لیکي سعودي عرب پاکستان د ترګرو د تمویلونکو هیوادونو په سر لیست کې د شاملولو امریکایي هڅې مخې ته د خنډ په جوړېدو کې رول لوبولې دي. نیوز ویک مجله وایي طالبان په افغانستان کې د لویو بریدونو په وخت داسې عینکې کاروي چې په تیاره کې هم کار کوي. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د چارواکو له خولې لیکلي دي چې سعودي عرب د پاکستان پر سر له امریکا سره یو نادره اختلاف کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه سعودي عرب د ترکی او چین په ملتیا د امریکا د هغې هڅې مخه نیولې چې پاکستان د داسې هیوادونو په لیست کې واچوي چې پر ترهګرو ډلو د مالي مرستو تړلو لپاره اړین ګامونه نه اخلي. امریکا له فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومي سازمان غوښتنه کړې وه چې پاکستان دې په دې لیست کې واچوي. یا سازمان پر هغو هیوادونو نظر ساتي چې د ترهګرو د مالی سرچینو پر ضد مبارزه کوي. ورسپانې لیکلي چې سعودي عرب د پاکستان په استازیتوب دا ګام له هغه څو ورځې وروسته اخیستی چې اسلام آباد سعودي عرب ته تر زر زیاتو عسکرو لیږلو اعلان وکړ. د وال سټریټ جرنال په وینا پاکستان تل له دې انکار کړی دی چې ګواکې پر خاوره یې ترهګرې ډلې فعاله دي. نیوزویک مجلې بیا په خپله یو مقاله کې کښلی دي چې طالبان په افغانستان کې د لویو بریدونو پر مهال داسې چشمه کاروي چې په تیاره کې هم سړی پکې لیدل کېدای شي. مجلې لیکلي چې طالبانو د سې شنبې په شپه په فراه ولایت کې پر درو امنیتي پوستو د بریدونو پر مهال یادې چشمه کارولې دي. افغان چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته د دې پخلی کړی دی او ویلي دي چې په دې بریدونو کې لږ تر لږه شل پولیس وژل شوي دي. ریپورټونه وایي چې طالبانو دا چشمې په تور بازار یا غیر قانوني توګه اخیستې دي. چارواکي وایي دا چشمې په روس کې جوړې شوې دي خو د روس په لاس نه دي سپارل شوې. مجله د چارواکو له خولې لیکي چې طالبانو شایي دا چشمې په پاکستان کې اخیستې وي چیرې چې هغوی خپل ملګري یعنی پاکستانی طالبان لري. مجله لیکي چې طالبان په افغانستان کې د کوکنارو له کښته پیسې ترلاسه کوي او په همدې د ځان لپاره داسې وسایل اخلي او یاغیتوب ته دوام ورکوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د شام الوتکو پرون له دمشق سره نږدې په غوطه ښار بمباری کړی دی. دا بمباری د اتوار له ورځې روانې دي او ملګرو ملتونو د بندیز غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي په دې بریدونو کې سلګونه کسان وژل شوي او ژوبل دي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل له اروپایي ټولنې غوښتنه کړې چې په روس او شام فشار راوړي چې دا حملې بندې کړي. احمد تکل تفصیل لري.
د سوریه د حکومت جنگی الوتکو پرون دمشق ته نږدې په ختیځ ښار غوطه کې د پنځمې پرله پسې ورځې لپاره هوایي حمله وکړې. له دې سره په یو وخت کې دولتي ځواکونو پر غوطه ښار چې د وسلوالو یاغیانو کلک سنگر ګڼل کیږي د توپونو ډزې هم وکړې. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د دې بمباریو چې د سوریه په اوه کلن تشدد کې بېساري ګڼل کیږي د بندېدو غوښتنه کړې. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیموونکي پانوس مومزیس پرون وویل د بمباریو چې له یک شنبې ورځې راهیسې روانې دي تر دې دمه 301 کسان وژلي او له 1.5 زر زیات کسان یې ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم په سیمه کې د ټولو جنگي فعالیتونو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې او ویلي دي د دې سیمو اوسیدونکي داسې دي لکه د ځمکې پر سر په دوزخ کې چې اوسیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې پر روسیا او ایران فشار زیات کړي څو په سوریه کې تشدد پای ته ورسوي. میرمن مرکل پرون د پارلمان غونډې ته وویل مسکو او تهران په دې مسله کې ځانګړی مسولیت لري ځکه چې دواړه د سوریه د دولتي ځواکونو ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه د سوریه حکومت د تروریستانو پر ضد نه بلکې د خپلو خلکو پر ضد جګړه کوي، ماشومان وژني او روغتونونه ویجاړوي. مسکو په غوطه ښار کې پروان حالت کې هر راز مسؤلیت رد کړی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل د دې حالت مسؤلیت د هغو پر غاړه دی چې د تروریستانو ملاتړ کوي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د پلرني ټاټوبي د مدافعینو د ورځې په مناسبت د روسیې امنیتي پرسونل ته په وینا کې په څرګنده د هغو سرتیرو ستاینه وکړه چې د سوریې په پوځي عملیاتو کې برخه اخیستې. غواړم د هغو کسانو د خدمت مننه وکړم چې د سوریې د عربي جمهوریت په قلمرو کې په محاربوي عملیاتو کې برخه اخیستې. زموږ سرتیری ډیر ښه روزل شوي او خپلې دندې هسې چې ورته ویل کېږي سر ته رسوي او په متانت او زړورتیا سره تر پایه جګړه کوي. روسیه او ایران د سوریه په وکلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد رژیم سره خورا زیاته مرسته کړې. مسکو په 2015 کال کې د هوایی حملو د کمپاین په پیلولو سره د سوریه د جګړې لوری د اسد په ګټه بدل کړ. په همدې حال کې روسی رسنیو راپور ورکړی چې مسکو دمشق ته د سو 55 جټ الوتکو په ګډون نورې جنگي الوتکې هم استولې.
احمد تکل و چې تاسو ته تفصیل درکو او ریدونکو یوې لنډې د مې ته ورزو وروسته بیا تاسو ته نور رپورټونه درخپرو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د ختیځو ولایتونو خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د برېښنایي تذکرو یا شناختي کارډونو د نوم لیکنې او ویش لړۍ دې زر تر زره تر ولایتونو وغځوي. د 13 ورځ په جلال آباد کې په غونډه کې ټینګار وکړو چې د برېښنایي تذکرو د ویش سلسله دې دوامداره وساتي او نه دې ځنډوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
کابو یو ونی وړاندې افغان ولسمشر د برېښنایي تذکرو پیل خپل نوم لیکنې وکړ چې د نوم لیکنې دا لړۍ لا هم د ارګ دننه دوام لري. د پنځشنبې په ورځ د ختیځ زون په کچه په سلګونو قومي مشران، دینی عالمان، د ولایتي شورا یو شمیر استازي او د مدني ټولنو فعالان په جلال آباد کې شاهي ماڼۍ ته ورټول شوي وو او د برېښنایي تذکیرو د ویش د لړۍ د دوام تر څنګ یې غوښتنه کوله چې د برېښنایي تذکیرو د ویش لړۍ دې تر ولایتونو او په ځانګړې توګه ننګرهار کې پیل کړي. د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال لال محمد دوراني وویل که چیرې د برېښنایي تذکیرو د پیل لړۍ بې له ځنډ او خنډ سره مخ کیږي، د مشرقي ولسونه به د موجوده نظام پر وړاندې خپل تصمیم ونیسي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشر انیسی عمرانی په خلکو غږ وکړ چې خپلو ښځینو ته هم برېښنایي تذکیرې جوړې کړي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون په خوانی مشر ایسوپ نورستانی د برېښنایي تذکیرو په اړتیاو خبرې وکړې. نوموړي وویل چې که برېښنایي تذکیرې ولرو نو شفافې ټاکنې او د نفوسو په تناسب به مو ټول پلانونه سم طرحه کړي وي.
الکترونیکي تذکرې فائده دا ده چې یو سړی یو رایه لري او یو رایه بل ځای ته ورکول نشي، هغه باید په یو مرکز پورې وتړل شي. اول د افغانستان نفوس معلومیږي، حقیقي نفوس موږ ته معلوم نه وي. موږ هېڅ درست اقتصادي، فرهنګي، اجتماعي پلانونه کولی نه شو. حقوق هم ټول غلط ثابت کېږي. موږ رئیس جمهور نام دا خواهش کوو چې دغه لړۍ بیا په مختلفو علتونو سره دلیلونو باندې معطل نه کړي.
د افغانستان د ملي والی په اوسنی حکومت کې شته ستونزې هم لدې عمله ګڼي چې ولسمشریزي ټاکنې د برېښنایي تذکیرو په بنیاد نه دي تر سره شوي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د شفافیت نړیواله ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل تازه رپورت کې ویلي د درغلو او رشوتونو د خبریالۍ له کبله هم رسنۍ له ګواښونو سره مخامخېږي. په کلنی رپورت کې یو ځل بیا ویل شوي پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه یو دی چې د اداري فساد سطح پکې ډیره لوړه ده. د درغلۍ په اړه خبریالۍ په پاکستان کې رسنو یا خبریالانو ته څه ډول مشکلات پیدا کوي؟ منور شاهي جواب په دې رپورت کې راکوي.
د روڼوالي نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل ویلي په نړۍ کې بډې رشوتونه او مالی درغلۍ هم د رسنیو په خاموشه کولو کې کردار لري. د چهارشنبه په ورځ خپور شوې د رپورت کې د نړۍ د 130 هیوادونو لجاج اخیستو وروسته درجه بندي شوې چې پکې په دې حواله نیوزیلند او ډنمارک په اول او دویم نمبر پاک هیوادونه ګرځول شوې دي. په دې درجه بندۍ کې پاکستان په 111 نمبر دی. په دې اړه مو د خبریال شمیم شاهد نه وپوښتل چې په پاکستان کې څنګه د مالی درغلیو له وجې پر رسنیو قدغنونه لګي.
اغلا غلطه کې هغه د میډیا خلک هم شامل دي او شامل شوی ورسره او په چل دی دا غي په لار ناراضي دا غي په سلامتي کې مزيات باندې ژوند دی دا غي باندې باور راځي په
شمیم شاهد زیاتوی چې په دې هواد کې د امنیتی ستونزو لوجې په مالی درغلیو کې ککړ خلک په اسانه رسنۍ او خبريالان د فشار لاندې راوستل شي. د پاناما اسنادو په ډاګه کوونکې خبريال عمر چیما په دې اړوي چې په پاکستان کې د امنیت لوجې د خبريالانو د مشکلاتو نه خلک خبر دي، خو د مالی درغلیو لوجې مشکلاتو په اړه ډیر کم خلک معلومات لري.
پاناما پیپرز جب هم نه ریلیز کیه تو
د پاناما اسنادو تر ډاګه کولو وروسته ماته معلومه شو چې په دې لړ کې رسنۍ د کاروباري وجوهاتو له وجې د ډیرو خلکو په اړه رپورټونه نه خپروي، حالانکه د هغوی موقف هم په کې شامل کړی وي، خو د امنیتي معاملاتو او مالی درغلیو له وجې رسنیو ته ورپېښو مشکلاتو کې دا فرق دی چې د امنیتي رپورټونو خپرولو له وجې د یو خبریال ژوند له خطر سره مخامخېدی شي او د مالی درغلیو په اړه رپورټونه خپرېدلی هم نه شي.
عمر چې مزیاته کړه چې یو شمیر لوی لوی نړیوالې ادارې هم په مالی بدعنوانیو کې لاس لري او بیا رسنۍ مجبوره کوي چې په اړه یې رپورټونه خپاره نه کړي، ګنې اشتهارونه به نه ورکوي. د ټرانسپیرنسی انټرنیشنل په دې درجه بندۍ کې افغانستان په اخیری څلورو هیوادونو کې شامل دی.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسې دل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د مالی چارو ریاستي وزیر وایي د افغانستان د بګرام او پولي چرخي په زندانونو کې څه د پاسه 200 پاکستانیان بندیان دي. رانا افضل خان تیر مازیګر په سینټ کې د پوښتنو جواب په وخت ویل په کابل کې د پاکستانی سفارت چارواکي تر هڅو وروسته توانېدلی چې په بګرام کې بندیان وي، نه خدا ورته نه د معلومه چې هغوی په څه تور نیول شوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان هم تاییدوي چې په زندانونو کې پاکستانیان شته، البته نور معلومات نه ورکوي. نجیب عامر رپورټ لري.
رانا محمد افضل خان سینټ تویل چې دوی په کابل کې د پاکستان د سفارت پر هڅو توانېدلی چې په باګرام او پولیچرخي زندانونو کې د پاکستانی قیدیانو سره وګوري. د زیاته کړه
اون دیس 213 پیپل وذین پاکستان سر
په دغه 214 کسانو کې چې په افغانستان کې قید دي، د پاکستان دننه موږ نه چا نه غوښتنه کړې او نه یې سپیژنګل وشته. موږ نه چانه دی غوښتي چې دغه خلک واپس راولو. یوازې په ډېره رسنیو کې راپورونه خپرېږي او دا راپورونه هم د افغانستان له زندانه د یو آزاد شوي تن د ادعا پر بنسټ خپرېږي چې ویلي وو هلته 214 پاکستانیان بندیان دي. رانا محمد افضل خان وایي افغان چارواکي دوی ته د اجازه نه ورکوي چې د پاکستانی قیدیانو سره ځان لوګوري، خو وایي د دوی پلاوي چې له زندانونو لیدنه کړې موندلې چې قیدیان د لباس او خوراک په لحاظ په حالت کې دي. افغان چارواکي مونږ نه پرېږدي چې دغو قیدیانو سره په انفرادي ډول ملاقات وکړو. موږ نه پوهیږو چې دوی څوک دي او د دوی پر ضد څه ډول الزامات دي، نو همدا ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ دا شخړه لا هم حل شوې نه ده. نوموړی زیاتوي کېدای شي د افغانستان په زندانونو کې پراته دغه پاکستانیان په جرمونو کې اسلام آباد ته هم مطلوب وي، خو دوی یې په اړه زیات معلومات نه لري. هلته په کابل کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري هم ومنله چې د افغانستان په زندانونو کې پاکستانیان شته او ښه سلوک ورسره شوی دی.
څومره چې ماته معلوم دی پاکستانیان د افغانستان په بندیخانو کې شته دي او ټول هغه حقوق چې دی وبندي لپاره دی هغه ورکول کیږي، چې هغه مدرسه او لباس او غذا او د اوسېدو ځای د بندیخانه کې ټول حقوق ورته ورکول کیږي. نور د دین اضافه معلومات نشته.
له دولت وزیري مو پوښتل چې څومره تعداد کې پاکستانیان د افغانستان په زندانونو کې پراته دي او لسو کل نو راځي دوی هلته دي، خو نو موري په دې اړه معلومات را نکړل. له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغوګي. د برتانیا او پاکستان دریو سیړنیزو ادارو ویلي په پاکستان کې د میادي تبې یا ټایفاید د ناروغۍ یو داسې قسم خپور شوی چې جراثیم یې د دواګانو پر ضد مقاومت ښیي. په بله معنا د سترې تبې پر دې کوي جراثیمو هغه پخوانۍ دواګانې اثر نه کوي. تازه سیړنې ښودلې چې اوس هم په پاکستان کې د ناروغۍ د خپرېدو سلسله روانه ده. ډاکټران وایي له ټایفاید څخه د ځان ژغورلو لپاره ضروري ده چې پاک خواړه او اوبه استعمال شي. پامیر ساحل معلومات لري.
په برتانیا او پاکستان کې د طبي څېړنو ادارو ویلي په پاکستان کې د تپې محرکه یا سترې تبې ناروغي خپره شوې ده چې پکې خاص ستونزه دا ده چې جراثیمو یا میکروبونو د دود شوي او دواګانو پر وړاندې مقاومت پیدا کړی دی. روانه اونۍ د برتانیې ویلکم سینګر انسټیټیوټ د انګلستان د عامې روغتیا ادارې او د پاکستان آغا خان پوهنتون په یوه څېړنه کې موندلې چې د ټایفاید یا سترې تبې عامې دواګانې د ناروغۍ پر ضد پوره اثر نه ښیي. څېړنه وایي په پاکستان کې د سترې تبې ناروغي د 2014 زیږیز کال په نومبر کې خپره شوه چې تر اوسه یې د خپرېدو سلسله روانه ده. همدا لامل دی چې په هغه هیواد کې د واکسینونو بیړنۍ پروژه پیل شوې ده. ټایفاید یا تپې محرکه یوه بکټیریاوي ناروغي ده چې په ډېره تیزۍ خپرېږي. په ځانګړي ډول د دې ناروغۍ جراثیم یا میکروب په هغه ځای کې خپرېږي چې خواړه یا اوبه پکې پاکې نه وي ساتل شوي. همدا لامل دی چې ډاکتران وایي چې د سړک پر غاړې خرڅېدونکي خواړه چې پټ نه وي اخیستل نه وي پکار او یا هم هر ځای اوبه څښل نه وي پکار. تبه د نس یا ګیډې درد، سر درد او قبض یا د ستونه یا اسهال د سترې تبې یا ټایفاید د ناروغۍ علامات دي. که علاج یې ونه شي نو مرګونې ثابتېږي. په راپورټ کې راغلي چې د ټایفاید د جراثیمو دا اوسنی قسم د ټولو موجوده بکټیریا ضد دواګانو پر وړاندې مقاومت یا مدافعت ښیي چې دا کار پخوا نه و لیدل شوی. وس له ډاکټرانو سره د علاج یوازې څو دواګانې پاتې دي. د تیر کال په پسرلی کې د آغا خان پوهنتون دوو ډاکټرانو د برتانیې له څېړنیزې ادارې سره رابطه وکړه او پلټنو وښوده چې دا ځل د ناروغۍ جراثیم یا بکټیریا د دواګانو په مقابله کې زیاتې پیاوړې دي. بکټیریا د دواګانو پر ضد مقاومت یا مدافعت پیدا کولو صلاحیت لري. کله چې بکټیریا د دوا ضد مقاومت پیدا کړي نو بیا د واساز شرکتونه یا کمپنۍ نوې څېړنې کوي او نورې قوي دواګانې جوړوي. په دې کار کې د ډېرې زیاتې پانګونې، څېړنې او وخت اړتیا وي. همدا لامل دی چې ډاکتران تل وایي چې خلک د خپل سر انټي بایوټیک یا د بکټیریا ضد دواګانې نخوري، ځکه چې د هر ډول ناروغۍ لپاره یو خاص ډول دوا او د هغې مقدار کاریږي چې یوازې ډاکتران یې د مریض تر معاینې وروسته معلومولی شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. بیگا په متحده عرب اماراتو کې د پاکستان سپر لیگ په نوم اتلولي پرانستل شو چې په لومړۍ سیالۍ کې د ملتان سلطان لوبډلې پېښور زلمی ته ماته ورکړه. تر دې سیالۍ مخکې د پرانستو مراسم ول چې پکې لوبغاړو، هنرمندانو او ګڼو خلکو برخه واخیسته. پرانست غونډې ته په وینا کې د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټي ویل دوی د سپر لیگ له برکته یو ځل بیا پاکستان ته کرکټ ور وست. نجیب عامر رپورټ لري.
خواتین او حضرات، Welcome to the HPL Pakistan Super League Season 3!
د پاکستان سپر لیگ کرکټ لوبې بیګا شپه د متحده عرب اماراتو په دوبی ښار کې په یو رنګارنګ تقریب سره پیل شوې. په دې لوبو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي: اسلام آباد یونایټیډ، کراچی کینګز، لاهور قلندرز، پېښور زلمی، کوئټا گلیډیټرز او ملتان سلطان. د پرانستې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټي ویل د پاکستان سپر لیگ لوبو په هیواد کې د کرکټ سباون زلولې او د کرکټ د نړیوالو میناوالو او لوبغاړو پام یې یو ریبیا پاکستان لوري تاړه ولې دي. نو موږ زیاته کړه،
مې چاهونګا کې آپ کی دعائیں ہوں، انشاءاللہ ہم لاہور میں لے کے آئیں گے سیمی فائنل.
کستا سو دواګانی را سره وی نو نیمه پای لوبي با لاهور او فائنل با کراچي ته راوړو. سو د لوبي مینوال د پاکستان په خوره کې دننه هم د دغه لوبونه خوندونه واخیستل شي. د پاکستان سپر لیگ 2013 لومړی لوبه په دوبی کې د پېښور زلمی او ملتان سلطان ترمنځ شو. پېښور زلمی لومړی لوبه وکړه او د شپږو لوبغاړو په توان 150 منډې جوړې کړې. ملتان سلطان دا لوبه په 2 وکټو وګټله.
تر دې وړاندې په ترسره شو ټورنامنټونو کې لومړی اسلام آباد یونایټډ او دویم پېښور زلمی ګټلو. پاکستان سپر لیگ د نړۍ مشهور تجارتی ټورنامنټونو ته په کتلو پیل شوی چې هدف یې کرکټ ته وده ورکول او نوی ځوان او وړتیا لرونکي لوبغاړي میندل دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس